السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اسپین غربی ملکوں کے بے شک شامل تھے. هو د معاشی استحکام په لحاظ د یورپ کم مستحکمه ملکونو کې شمیرل کیږي. د کار مواقع، ګټه او د ژوند معیار د یورپ د نورو ملکونو مثلا فرانس، جرمني، هالینډ یا د انګلستان وغیرہ په مقابله کې دلته کم دی او دا عموماً ویل کیږي. خو دې نه باوجود د پاکستان په مقابله کې د دې معاشي حالات پاکستان نه چې کم خلک دلته راځي د هغوی لپاره بهتره دي. عمده وجه ده چې ډېر خلک د پاکستان دلته د کاروبار په سلسله کې هم او د ملازمت په سلسله کې هم راځي. او تر څو چې د احمدیانو سوال دی، نو هغوی چې کله هم د پاکستان نه راوځي نو د دوو وجوهاتو په وجه راوځي، چې پکې د ټولو نه لویه وجه د مذهبي پابندۍ ټولو نه لویه وجه ده، او د آزادۍ نه کیدل د پاکستان کې د احمدیانو لپاره، او بله بیا د معاشي حالاتو بهتري ده. د دلته چې کوم خلک راځي د هغوی اکثریت سیاسي پناه دلته چې اخلي نو همدا وي، یا مستقل د رهایش ویزه چې د اخیستو کوشش کوي نو همدا وي. چې د احمدیانو حالات په پاکستان کې داسې نه دي چې موږ په آزادانه تور د ځان ته د خپل د ایمان مطابق مسلمانان وویلی شو یا عبادتونه وکړی شو یا نور چې کوم مذهبي رسومات دي هغه دې پوره کړی شو. ځینې خلک خو په صحیح طور خپل حالات بیانوي چې کله هغوی دلته کیس کوي، خو ځینې پکې د ځانم ډېرې خبرې وکړي په مغربي ملکونو کې دلته کم او په نورو ملکونو کې د یورپ په ملکونو کې زیات. حالانکه د دې ضرورت نشته. حضور فرمایي چې ما ډېر ځل دا بیان کړی دي چې که حقیقي او رښتیا خبره بیان کړی شي او د مذهب په نامه چې په موږ کمې زیاتې روانې دي په پاکستان کې صرف دماغ ویلی شو، دا دی بیا ورته بیان کړی شي چې په داسې حالاتو کې موږ د پاره توسېدل ذهني طور شدید دباؤ کې موږ راولي او دا یو مستقل تشدد هم دی. نو په عام طور دا خلک او دا حکومتي انتظامیه هم یا د عدالتونو چې کوم ججان دي هغوی هم پوه شي په دا خبره او د مدد او د همدردۍ رجحان لري. نو د نورو خلکو په خبرو کې د راتلو په ځای د وکیلانو په وینا ځان یا خپله خبره د مبالغې سره وړاندې کول د دې څه ضرورت نشته د کیس کولو په وخت. همدغه شان د شروع نه وخته تر اخره پورې بیان هم پکار چې ستاسو د یو وي، دا نه چې بیانونه تاسو بدلوئ. او په دغه وجه بیا انتظامیې ته د دروغو شک جوړ شي. د دروغو نه خواسې هم یو احمدي ته پکار ده چې ځان ته ساتي. خدای پاک خو دروغ د شرک برابر ګرځولی دی. او د یو احمدي نه خو چېرې هم دا توقع نشي کېدی چې هغه به شرک کوي. یو خوا خو د هغه دعوه دا ده چې زه ټولو نه زیات د خدای پاک د توحید اقرار کوونکی یم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غلامه کې راغلی یم، او د زمانې امام او مسیح موعود او مهدی موعود منم. او بل خوا هغه بنیادی ګناه چې ترنه بچ کېدل د یو موحد لومړی فرض دی، بیا د هغې نه ځان نه بچ کوي. نو په دغه لحاظ هر احمدی ته خپل جاج اخیستل پکار دی چې د دنیا د فایدو د حاصلولو لپاره چېرته موږ نه څه داسې حرکت خو نه سرزد کېږي لګیا دی، یا داسې حرکت خو موږ څه نه کوو لګیا یو چې کوم د خدای پاک مخې ته موږ انتهایي ګناهګاره جوړوي لګیا یو. نو لکه څنګه چې ما وویل چې که موږ د خپل ایمان بچ کولو لپاره په خپل دین باندې قائم پاتې کېدو لپاره د خپل ملک نه راوتی یو، نو بیا د خدای پاک حکمونو ته موږ ته ټولو نه مخکې فوقیت ورکول پکار دی. موږ ته دا کتل پکار دی چې احمدیت یعنی حقیقي اسلام قبلولو نه پس موږ ترجیحات څه دي او څه په کار دي چې وي. که دا ترجیحات د خدای پاک د احکاماتو مطابق نه دي، نو بیا موږ هغه مقصد نه دي بیا موږ ته چې کوم مقصد زموږ د هجرت دی. او که دا د دې مطابق دي، نو بیا موږ د دغه هجرت مقصد بیا موږ ته، او په داسې صورت کې بیا د خدای پاک فضل هم زموږ شامل حال وي. که زموږ بنیاد هم په دروغو دی او موږ د دنیا حصول خپل مقصد ګڼلی دی، نو بیا موږ د خدای پاک د فضلونو وارثان نشو جوړېدی. د خدای پاک چې څوک واحد ګڼي او د خدای پاک چې څوک عبادت کوي، هغوی هیچېرې هم شرک نشي کولی. هغه خلک چا چې د خپل د پیدایش د مقصد حقیقت باندې، هغه خلک چا چې هغه خلک څوک چې د خپل د پیدایش د مقصد په حقیقت پوه شوي دي، د هغوی د ژوند لومړی مقصد د خدای پاک رضا ترلاسه کول وي. موږ ته تل دا یاد ساتل پکار دی چې دنیا حاصلول او د دنیا په رنګینو کې ډوبېدل زموږ مقصد نه دی، او نه دا د یو مؤمن د مقصد او نه دا د یو مؤمن د پیدایش مقصد دی. که موږ د خدای پاک راضي کولو لپاره هغه مقصد د خپل پیدایش د ترلاسه کولو کوشش وکړو چې کوم هم هغه ښودلی دی، نو الله بیا موږ حقیقي کامیابي هم ترلاسه کولی شو. په دغه دنیا کې د راتلو مقصد پوره کولی شو. دا دنیا د دې نعمتونه به موږ ته ترلاسه شي، ځکه چې کم خلک چې د خدای پاک طرف ته ځي، نو خدای پاک هغوی د دین او د دنیا د نعمتونو نه محروم نه ساتي. چې کم خلک د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوششونه کوي، نو خدای پاک هغوی د دنیاوي نعمتونو نه هم محروم نه ساتي. بلکې خدای پاک موږ ته دا دعا ښودلې ده چې ما نه د دنیا او آخرت حسنات غواړي، لکه څنګه چې فرمایي: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دې باره کې فرمایي چې انسان د خپل د نفس د خوشحالۍ لپاره د دوو څیزونو محتاج دی. یو دا چې د دنیا په دغه مختصر ژوند کې او په دې کې چې څومره مصیبتونه او شدائد او ابتلا وغیرہ انسان ته راپېښېږي، د هغوی نه په امن کې دی وي. او بل فسق و فجور او روحاني بیماری چې دا د خدای پاک نه لرې کوي، د هغې نه دې دا خلاصي بیا مومي. یعنی دو خبرې دي د انسان لپاره: یو دنیاوي مشکلات او بیماری، او بل روحاني مشکلات او روحاني بیماری. نو دغو دواړو نه د نجات لپاره کوشش کوي انسان. فرمایي چې د دنیا حسنه دا ده چې که جسماني او که روحاني، چې د جسماني او په روحاني دواړو تور د هر قسمه بلا او د ګنده ژوند او د ذلت نه دې محفوظ پاتې شي. فرمایي بیا نور د ربنا نور د شیر راوی فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنت. فرمایي دلته د ربنا باره کې چې د ربنا په لفظ کې په حقیقت کې هم د توبې طرف ته یوه باریکه اشاره ده. کله چې انسان ربنا وایي چې یه زموږ ربه، نو دا انتهایی د خدای پاک طرف ته ټیټېږي، ځکه چې د ربنا د لفظ غوښتنه دا ده چې هغه انسان د هغه نور اربابان نور چې کوم ربونه چې هغه مخکې جوړ کړي وو د هغه نه میزاره شي، د هغه رب طرف ته راشي. او دا لفظ د حقیقي درد او د حقیقي ګداز نه بغیر د انسان د زړه نه اړو راوتی نه شي. ربنا چې کله حقیقي طور باندې انسان وایي، نو بیا په یو درد دا راوځي. داسې خلک هم شته چې صرف په ظاهري طور دا ربنا دا دعا کوي، خو د زړه کیفیت یې د زړه کیفیت یې بل وي. خو که انسان د زړه په کیفیت دعا غواړي، نو عمله بیا په حقیقت کې د ربنا لفظ د خولې نه راوځي. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام مطابق د ربنا لفظ خو د خولې نه راوتی نه شي تر څو چې حقیقي درد او حقیقي ګداز نه وي. فرمایي چې په اصل کې انسان خپل نور ډیر اربابان جوړ کړي وي، چې په خپلو هیلو په دغه بازی چې کله هغه پوره ډاډ لري، نو هغه دغه رب وي. هغه په خپل علم یا په د مټو په زور باندې ویاړ کوي، نو همدا بیا د هغه رب دی. هغه په خپل حسن یا په مال په دولت باندې فخر کوي، نو همدا یې بیا رب دی. نو همدغه شان په زرګه او اسباب د هغه سره لګېدلي دي تر څو چې دا ټول پرې نه دي، د هغې نه بېزاره نه شي او د هغه وحده لا شریک رښتونی او د حقیقي رب مخې ته د په نیازمندۍ سر ټیټ نه کړي، او د رب نه پر درد او د زړه ویلې کوونکي اوازونو سره د هغه په اسانه پرې ونیسي تر هغې هغه حقیقي رب یې نه دی ګڼلی. تر هغې هغه په حقیقي رب پوه شوی نه دی. لکه څنګه چې ما وایي چې خلک وایي چې مونږ د ربنا دعا کوو، خو فرمایشي حقیقي ربرم هغه وخت ویلې کېږي تر څو چې د درد نه ډک او زړه ویلې کوونکي آواز روزي لګي. په دغه حقیقت پوهېږي انسان چې ما ربنا ویلې دی، زه یو وحده لا شریک خدای ته آواز کومه لګیم چې زما رب دی. او کله چې دا وي نو مله بیا هغه حقیقي رب ګڼي او د هغه نه دعا غواړي. نو فرمایي چې داسې په دلسوزه او په جان ګدازه د هغه مخې ته د خپل د ګناهونو اقرار چې انسان کوي او توبه کوي او هغه مخاطب کوي چې ربنا، یعنی اصل او حقیقي رب هم ته، خو مونږ په خپلې غلطۍ بل طرف ته روان وو او اوس هغه ټول د دروغ بوتان او باطل معبودان ما پرېښودو او په رښتینی زړه ستا د ربوبیت اقرار کوم، ستا په اسلانه راځم. نو دا د هغه حالت چې په اخلاص چې دا د هغه حالت د په اخلاص د خدای په مخه د ټیټېدو، د هغه د عبادت کولو او د خپل د مقصد د پیدایش په مقصد باندې د پوهېدو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام مونږ کې قتل غواړي. مونږ چې کله داسې خپل د رب ته د دعا کولو، د رب نه د دعا غوښتو او خپل رب ته د آواز کولو حق پوره کوو، نو د دنیا حسنات به هم مونږ ته ترلاسه شي او د آخرت حسنات به هم مونږ ته ترلاسه شي. بلکې د دنیا حسنات هم د انسان د دنیا حسنات هم انسان د آخرت حسناتو د حصول لپاره غواړي. چې که چې صحت دې د هغه وي، نو د خدای پاک د عبادت حق دې هم پوره شي. صحت یو دنیاوي خیر دی، یو دنیا یو بلایی ده، دنیا ښېګڼه ده، په حسناتو کې شامل دی. که صحت وي نو عبادت هم انسان بیا په صحیح طور کولی شي. که مال لري هغه، نو د خدای پاک د دین له خاطره د هغې د قربانۍ حق پوره کولی شي، د هغه د بندګانو د حقونو د پوره کولو توفیق ورته بیا ترلاسه کېدای شي. نو دا اهم اصول مونږ ته همیشه خپل وړاندې ساتل پکار دی. د عبادت د حق پوره کولو خبرو شو، نو دې باره کې هم مونږ ته همیشه دا خبره یاد ساتل پکار ده چې د هغې د پوره کولو کوشش مله کېدای شي چې کله مونږ د خدای پاک د حکم مطابق د خپل د پیدایش مقصد پوره کوونکي د هم یو. دې باره کې خدای پاک فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما پیریانو انسانان صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. د خدای پاک د احکاماتو طرف ته چې کله مونږ ګورو، نو یو پسې بیا بل حکم چې کوم طرف ته مونږ بوزي هغه هم دا دی چې خدای پاک چیرې مه هیروئ. ستاسو د دنیا کوششونه، دنیاوي کوششونه هم په کار نه دی چې تاسو د خدای پاک د ذکر نه غافل کی. او چیرې هم د دنیا خواهشات او تکمیل د صرف د دنیا د ترلاسه کولو په غرض دی، ستاسو مت په نظر نه وي. حضرت مسیح علیه السلام یو ځای کې دې باره کې فرمایي چې خدای پاک فرمایي چې ما پیریان او انسانان دې لپاره پیدا کړي دي چې هغوی دې ما وپېژني او زما عبادت دې وکړي. نو د دغه آیت له رویه اصل مدعا د انسان د ژوند د خدای پاک عبادت، د خدای پاک معرفت دی، او دا دی چې انسان د خدای پاک لپاره شي. فرمایي چې دا خو ظاهره ده چې انسان ته خدا مرتبه حاصله نه ده چې هغه د خپل د ژوند مدعا د خپلګي د خپل د اختیار نه دی، په خپل اختیار د خپل وټاکي. ځکه چې انسان خو نه په خپله مرضی راځي او نه به په خپله مرضی واپس ځي، بلکې هغه یو مخلوق دی او چا چې دا پیدا کړی دی او د ټولو حیواناتو په مقابله کې ډېر ټولو نه ښه او اعلی قوتونه دله ورکړي دي. د باقي چې کوم مخلوقات دي د هغوی په مقابله کې انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، بهترینه قوتونه ورله ورکړي دي، هم هغه د ده د ژوند یوه مدعا ګرځولې ده. که انسان په دغه مدعا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي، خو د انسان د پیدایش مدعا بېشکه د خدای پاک پرستش، د خدای پاک عبادت، د خدای پاک معرفت دی، او دا دی چې په خدای پاک د انسان falan şey. Kaleci insan da maksat olan desaydı, bahar hakiki mümin jülegi, o da dünya da hasenat, o da dünya hasenat hem de Kuda Pak da raza da tırlası kabulü zirye jüle. No da insan zihni selayetuna, da insan cismani kuvvetuna, da insan da mal behtar halat, da mevcudu zamanı da icadatuna, چکه مو فائدہ انسان پورته کوي یا دا ټول خبرې د اچرم انسان په غفلت کې مبتلا نه کی نه صحت نه مال نه د ذهن صلاحیتونه نه چې زموږ اخوا دیخوا په دنیا کې چې کومه ذلا پړکا ده هغه د موږ د دغې خبره نه غافل نه کی چې موږ د خپل د پیدایش مقصد هیر کړو حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ویلي وو چې د احمدیانو اکثریت په دغه ملکونو کې د دین په وجه راغلی دی د مذهب چې کومې پابندۍ په هغوی دي د هغې په وجه راغلی دی چې کوم د هغې په خپلو ملکونو کې په دوی باندې وي نو دا خبره همیشه دې احمدیان ځان ته وړاندې ساتي چې موږ د دغې خبرې اعلان کوو چې د یوې د تیارو د یوې اوږدې زمانې نه پس د اسلام روښانه نور د مسلمو په زمانه کې چې راختو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیشنګویو مطابق چې مسلمانان د مسلمانانو زړونه به هم د تیارو نه د رڼا طرف ته د حقیقي تعلیم او د بدعتو نه پاک تعلیم ښودلو په ذریعه به دې طرف ته دې طرف ته راوسته او غیر مسلم ته به هم د اسلام حقیقي خاصه تعلیم خودلو نو په دغه ملکونو کې چې موږ راغلي یو نو د هر احمدي دا فرض جوړیږي چې هغه د دا اهم او فریضه په پوره طور د پوره کولو کوشش وکړي هر ځای کې چېرته چې احمدیان شته هغوی دې په خپل ماحول کې دا ووایي دا دې وښایي چې حقیقي اسلام څه وي د هر احمدی عمل د هغه اخلاق د هغه د عبادتونو معیارونه داسې پکار دي چې هغه د نورو توجه ځان طرف ته راکاږي دا خبره که یو خوا احمدیان به د نورو په مقابله کې احمدیانو ته د نورو په مقابله کې امتیاز وښي نو ورسره چې کوم د دې مقامي خلک دي هغوی ته به د تبلیغ هغوی کې د تبلیغ لارې پرانستو کې به هم دا مدد ورکوي نو په دغه خبره هر احمدی ته د پوهېدو ضرورت دی چې دا یو ډېر لوی مقصد دی د هر احمدی چې مخکې به په خپله د خپل د پیدایش په مقصد باندې پوهېږي او بیا د نورو توجه به د نورو پام به دې طرف ته ګرځي چې هغوی دې د خپل د پیدایش په مقصد باندې پوه شي دنیا به د دغه حقیقت نه خبروي چې کوم د دنیا نعمتونه خدای پاک پیدا کړي دي هغه دې لپاره نه دي چې انسان د خدای پاک نه لرې کړي بلکې دا د خدای پاک طرف ته خدای پاک ته د جغتولو لپاره دي نو ځکه په دې کې هم اعتدال خپل کړي ګینې د اعتدال نه بهر وتو په وجه تاسو د تباهۍ طرف ته روان یې نن نه څلور پنځه کاله مخکې د دنیا داسې د تباهۍ طرف ته د روانېدو تصور نه و یا د دې د تسلیمولو لپاره د دنیا تیار نه وه خو نن سبا حالات بیخي مختلف دي او د کومې تباهۍ طرف ته چې دنیا روانه ده د دې اصل وجه همدا ده چې دوی دا ګڼي چې د غربي دنیا چې کومه ترقي ده دا به دوی بچ کړي او که نقصان هم شو نو موږ به دا پوره کړو خو دا د دوی غلطي ده چې داسې سوچ لري چې کله چې جنګونه راشي د جنګونو تباهۍ راځي یا چې کله دا راشي نو بیا که په معاشي لحاظ بېشکه که حکومتونه مستحکم هم وي خو داسې ملکونه د جنګونو نه پس د ځان د سنبالولو کوشش مخکې کوي او اوس به هم کوي او دا کم ملکونه چې کم مستحکمه دي د یورپ ځینې ملکونه نو دوی خو بیا نور هم زیات بد حالاتو تدلی شي. نو چرته چرته چې هم احمدیان شته، هغوی دې په عملي کوشش او ټولو نه زیات په دعاګانو دې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو طرف ته د پام وکړي. د خدای پاک فضل دی چې دنیا د خدای پاک فضل دی چې هغه دنیا د تباهۍ نه بچ کولی شي، او د خدای پاک د فضل د جذب کولو لپاره په هغو خبرو باندې د عمل ضرورت دی چې کوم خدای پاک ښودلی دی. د هغه مخې ته په ټیټېدو هغه راضي کېدای شي. هر احمدي ته دا یاد ساتل پکار دی چې صرف د حضرت مسیح موعود علیه السلام منل هغه په دنیا او په آخرت کې د حسناتو مالک نه شي جوړولی او نه د اور د عذاب نه بچ کولی شي، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام منل په مونږ زیاته ذمهواري راولي چې مونږ د خپل ژوند د خدای پاک د رضا مطابق جوړ کړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې یاد لرئ چې صرف په بیت سم نه کیږي، خدای پاک په دغه رسم نه راضي کیږي تر څو چې د حقیقي بیت مفهوم پوره نه کړی شي، او تر هغه وخته دا بیت بیت نه دی، صرف رسم دی. نو ځکه ضروري دا ده چې د بیت چې کومه حقیقي منشا ده، د هغې د پوره کولو د تاسو کوشش وکړئ. او حقیقي منشا څه ده فرمایي؟ یعنی دا چې تقوا خپله کړئ، قرآن ښه په غور لولئ او په هغې باندې تدبر کوئ او بیا پرې عمل کوئ، ځکه چې د خدای پاک سنت هم دا دی چې خدای پاک صرف په اقوال، صرف په خبرو هیچرم نه خوشحالیږي. او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره ضروري دا ده چې د هغه د احکاماتو باندې عمل وکړی شي، او کم خبرونه چې هغه منع کړي دي، خلک نواهي چې کم د هغه دي، د هغې نه، د کومو خبرونو چې هغې ادرولي دي، د هغه نه ځان ساتئ. دا یوه داسې صفا خبره ده چې موږ ګورو چې انسان هم صرف په خبرو نه خوشحالیږي، بلکې هغه هم په خدمت خوشحالیږي. رښتونی مسلمان هغوی فرمایي چې رښتونی مسلمانو په د دروغ مسلمان کې هم دا فرق وي چې د دروغجن مسلمان د دروغ مسلمان صرف خبرې جوړوي او کوي سم نه، او د هغه په مقابله کې حقیقي مسلمان د عمل اظهار کوي، خبرې نه جوړوي. چې کله خدای پاک دا ګوري چې زما بنده ما لپاره عبادت کوي لګیا دی، او ما لپاره زما په مخلوق شفقت کوي لګیا دی، نو هغه وخت خپلې فرښتې هغه په هغه نازلوي، او فرښتونه او د دروغ مسلمان کې لکه څنګه چې د هغه لوز دی یو فرق ظاهر کی. نو زمونږ د هر تنده فرض دی چې هغه د رښتونې مسلمان جوړېدو کوشش دی وکړي. دا د دنیا چې کوم حسنات دي او نعمتونه دي، دینه د فایده دې لپاره پورته کړي چې دا به د آخرت د حسناتو وارث جوړوي. مونږ دی د خپل د عبادتونو حق پوره کوونکي دي، هغه خلک دی جوړ شو چې خپل د عبادتونو حق پوره کوي. د دین په وجه د مجبورۍ د لاسه چې مونږ خپل ملکونه پرېښي دي او دلته راغلي یو، نو بیا دی خدای دی وکړي چې مونږ د دین په تعلیماتو باندې عمل کوونکي او د دې حق پوره کوونکي دي شو. خدای پاک دې ټولو لاندې دې توفیق ورکړي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله